پی خبر کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړای کې زه هارون بشادر سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به له مجید بابر وو.
مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی د اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت د پښتون ژغورنې غرزنګ د غړو علي وزیر کامران بادشاه پښتین ولسیار او نورزاده ضمانتونه منظور کړل. د پېښور په ورسک روډ د اف سي ځواک پر یو ګاډي شوې چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او لس نور ژوبل دي چې درې پکې ولسی وګړي دي. چارواکي وایي په مراکش کې د سپتمبر پر اتمه د راغلي دلدلي له امله د وژل شو شمېره 2100 ته رسیدلې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د سپتمبر په 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو علي وزیر کامران بادشاه پښتین ولسیار او نورزاده ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې د خلکو جبري لاپته کولو، د ترهګرۍ د پیښو، د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو خلاف او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یې غړي ونیول شول. د غورځنګ په غړو یو مقدم ما په ترنول تانه کې درشوه، بل د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا او درېما په بارکهو تانه کې وشوه. په یوه مقدمه کې ضمانت اخیستونه پس به د غورځنګړي په بل مقدمه کې بیا نیول کېدل، خو نن یې په دغه مقدمه کې ضمانت هم وشو. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې یو یو دوه دوه اداره وایي چې د پېښور په ورسک روډ یو 14 کې د اف سي ځواک یو سرتیری وژل شوی او د وو سرتیرو په ګډون لس نور ژوبل شوي. د یادې ادارې صوبایي ویان بلال فیدین المشال ریډیو سره په خبرو کې د دې 14 په اړه وویل.
ورسک روډ دی پېښور د دلته چې دی نو په اف سي ګاډي باندې اټیک شوی دی. دا اوس پورې کنفرم نه دی چې دا سوسایډ وو او پلانټډ وو. د دې کې ټوټل زخمیان چې دي نو هغه 11 وو. یو پکې چې دینو اف سی اهلکار شهید دی، سچ چې دینو هغه زخمیان دي، درې پکې سویلین زخمیان دي. نو دا مریضان سه ال آر ایچ ته بوتل او سچ دینو هغه بوزي لګیا دي سی ایم ایچ ته.
د ریسکیو یو یو دود ولخا د استول شوی بیان سره پاکستانو کې ښکاری چې ډاټسن ډوله گاډي زیانمن شوی او سیمه د پوز امنیتی سرتیرو په ولکه کې اخیستي. پاکستانی طالبانو مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې د دې پیخي ذمہواری اخیستي او زیاتوي چې د سړک غاړي خښ شوی بم په ذریعه د اف سی ځواک گاډي په نخښه کړي. د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې د کوس کوهستان په شولګر سیمه کې د مسافرو د یو بس کندې ته لپرېوتو له امله یو کس وژل شوی او درې څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د ریسکیو یو یو دوه لخوا مشال لیلو ته په یو ستل شوي پیغام کې ویل شوي چې دا پیښه نن سهار 5 بجې هغه مهال وشوه چې د نکټو کمپنۍ د مسافرو یو بس په کراکرم های وې د ګلګت نه اسلام آباد ته په لاره وو. د بیان له مخې وژل شوی کس د بس ډرایور وو. د بیان له مخې سخت ژوبل شوي کسان د ایبټ آباد او کوهستان روغتونونو ته د درمنل لپاره ول شوې دي. د دې پیښې د وجوهات په اړه چارواکو سندي ویلي، خو په مخکې وختونو کې په کراکرم های وې ډیرې پیښې د تیز رفتاری او د سړکونو د خرابې لامل رامنځته شوې. د پاکستان پوز دا وکوي چې په چترال کې د تحریک طالبان پاکستان وو وسلوال وجلی دي. د پوز د اماړي کو سانګي د سپتمبر پر 13 په یو خبر پاڼه کې وویل چې 13 ورځ په ورسون سیمه کې یو شو تازن خطو کې شپه وسلوال سخت زخمیان شوی هم دي. تر دې خبر پاڼې لګ مخ کې تحریک طالبان رسنو ته په لیګلی بیان کې داوه کړې و چې په ورسون کې یې د پاکستانی پوز پر کیمپ د میزایلو په برید کې هلته ولاړ پوځي ګاډي ویجاړ کړي او درې پوستې نیولې دي. په آزاد ډول د دواړو غاړو د داوو تصدیق نشي کېدلی. په چترال کې د سپتمبر لشپګمې راهیسې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره پنخوتو دي. پوځ په هغه ورځ منلی وو چې څلور سرتیري وژل شوي او د 12 وسلوالو د وژنې دعوه یې کړې وه، خو ټي ټي پي ویلي وو چې 12 پوځیان یې وژلي. د بلوچستان حکومت چې 60 افغانان د نشئی موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د بلوچستان د اطلاعات او نگران وزیر جان محمد سکزی د سپتمبر په 13 مشال لري تو ویل چې دا کسان په 13 ورځو کې په قلعه عبدالله پښین کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په 15 کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات وشول چې په ترس کې 11 کیلو چرس، 92 کیلو افیډین او 14 کیلو آیس نشئی مواد نیولې دي. امریکا په پاکستان کې د ټکنالوژي او سیلاب د پلو سره د مرستو لپاره د سلور سلویخت میلیون ډالرو سرمایه کاری اعلان کړی دی. د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس اے آئی ڈی د سپتمبر په 10مه پر فیسبوک لیکلی چې په دې اړه د امریکایي او پاکستان د ځینو کمپنیانو چارواکو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. په اسلام آباد کې د دې اعلان پر وخت د امریکا سفیر ډونلډ بلوم وویل چې دا پیسې په بهر کې اوسیدونکو پاکستانیانو او امریکایانو پانګونې پروګرام لپاره اعلان کړی دی. د هغه په وینا په دې سره به په پاکستان کې د سیلاب د پلو لپاره د ژوند بیا پیلولو، د مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس او ځینو نورو برخو کې پانګونه وهڅول شي. چارواکي وایي چې په مراکش کې د سپتمبر پر اتمه د راغلي دلدلې له امله د وژل شو شمېره 2100 ته رسېدلې. پر اختر کچا د شپږ اشاریات درجې د دلدلې د 3100 نه زیات کسان جوبل کړي هم دي. رباط د سپتمبر په 10مه ویل چې د سلورو هیوادونو لخوا د مرستو وړاندیزونه په داسې حال کې منلي چې ډېری نورو هیوادونو هم ویلي چې هغه هیواد ته مرستو لیږلو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د درې ورځو تیرېدو پس نن د سپتمبر په 11مه هم ژغورونکي د اطلس غرېزي سیمې په زپل شو کلیو کې د ملبې لاندې د ګیرو شو خلکو په لټه کې دي. وروستۍ خبر د لوبو پاړه. د 500 کرکټ په ایشیا کپ کې نن هند او پاکستان په کولمبو کې پرونی نیمګړی سیالۍ بیا پیلوي. پرون د باران له وجې ودرېدلې دا سیالۍ به له هماغه ځایه پیلېږي په کوم ځای کې چې ودرېدلې وه. هند د لومړي بیټنګ په کولو سره په 3.1 اوور کې د دوو لوبغاړو په اوټ کېدو 120 منډې جوړې کړې وې چې د تیز باران له وجې د سیالۍ دوام ناممکنه شو. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل اوس پر شو رپورټونو ته. د خیبر پختونخوا په چترال کې پاکستانی پوځ او تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو اداوې کړې دي. په هغه سیمه کې د سپتمبر له 6مې نېټې راهیسې نښتې روانې دي. په تازه اداوو کې د پاکستان پوځ د 2 وسلوالو د وژنې خبره کړې، خو ټي ټي پي بیا ویلي چې 3 امنیتي چک پوستې نیولې دي. په همدې حال کې کالاش ته تللې لوی لارې لا هم بندې دي او ځایي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي. تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوځ ادا کړې ده چې له تحریک طالبان پاکستان سره په نښتو کې د دغه وسلوالې ډلې و نور غړي وژلې دي. د پوځ د امریکو څنګه ایس پی آر د سپتمبر په 10مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اورسون نومي ځای کې یوه ورځ مخکې شو عملیاتو کې شپږ وسلوال سخت ټپیان کړي هم دي. خو تحریک طالبان پاکستان له دې خبر پاڼې 2 ساعته مخکې خبره کړې بیان کې دا کړې وه چې په اورسون کې د پاکستانی پوځ مرکز په میزایلو ویشتل شوی دی. د ټي ټي پي د دعوې تر مخه په دې برید کې د پاکستاني پوځ هغه نظامی ګاډۍ له منځه وړل شوې چې په عملیاتو بوختو سرتیرو ته وسله او خوراکي مواد وړل. ټي ټي پي د دې ترڅنګ ادعا کوي چې د پوځ 3 امنیتي پوستې هم نیولې دي. د سیمې د لریوالي او د لارو د بندېدو له امله د دواړو خواوو د دعوو تصدیق په خپلواک ډول نشي کېدلی. د کورونو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر په 10مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو وسلوال سخزه بلی دي. دوی موږ به د خپلې خاورې له هر انچ ځمکې دفاع کوو. سمه ده چې وسلوالو تر هغه حمله کړې وه، خو موږ ځواب ورکړی دی. زموږ پوځ ځواب ورکړی دی. موږ به د خپلې خاورې هیڅ برخه چاته نه پرېږدو. موږ خپله خاوره ساتلې ده. موږ د ټوپک په زور د هیچا خبرې نه منو او هیچا ته د ټوپک په زور خپل یو انچ خاوره هم نه پرېږدو. تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر په 6مه په چترال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله پیل کړې وې. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د 4 سرتیرو وژل کېدل منلي او د 12 وسلوالو د وژنې ادعا یې کړې وه. خو ټي ټي پي وایي چې 12 پوځیان یې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولې دي. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړې وه چې لا هم کالاش، بمبوریت او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 10مه وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ناظم الامور ورغوښتي او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان وروښتي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړی ده. ټي ټي پي هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې شتون لري او د روانو حملو لپاره د افغانستان خاورې استعمالولو ته ضرورت نشته.
په چترال کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو د پاکستان او طالبانو د نښتو له امله د دې سیمې عام خلک د خپل امنیت له پلوه اندېښمن دي. له دوی څخه ځینې مشال ډوده ویلي چې له افغانستان سره پر پولو د سرتیرو نشتون د دې لامل شو چې وسلوال د دوی سیمې ته داخل او امن ته خطر جوړ کړي. دوی زیاتوي چې د خپلې سیمې د امن لپاره د یوې لویې جرګې را بدلو هڅې یې روانې دي. د مجید بابر رپورټ اورو.
د سپتمبر په شپږمه افغانستان سره په پوله په چترال کې په دوو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو نه پس ځایي ولس د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د کلاش د سیمې اوسیدونکي او د هایکورټ وکیل نیابیک د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې درې ورځې کرفیو وه، ماشومان په کور کې بند وو، نو رنګ رنګ پوښتنې به یې کولې.
ماشومان رانه پوښتنه کوي چې دا څه روان دي او دا ولې داسې وشول. موږ به سکولونو ته څنګه ځو، په کلي کې به څنګه ګرځو؟ ما به ورته په ځواب کې د امن هیله ورکوله. نور مې څه کړی وې؟ نور راسره هیڅ ځواب نه و، بغیر له دې نه چې حالات به ښه شي. بله د اندېښنې خبره دا ده چې زموږ دین وار له مخه د ختمېدو د خطر سره مخ دی، او دا ډول پېښې چې وشي نو ظاهره خبره ده بیا زموږ اندېښنې نورې هم زیاتې شي.
د پاکستاني رسنو د یو شمېر راپورونو له مخه دا لومړی ځل نه دی چې د چترال په بیریر، بمبوریت، رامبور او نورو سیمو کې د افغان لوري نه تیری کیږي. د 2018 میلادي کال د جولای د 1 په یو راپور کې راغلي چې د افغانستان د پولي پورې غاړې څخه غلو د کلاش په دره کې د دوی د لوټ کولو لړۍ ته دوام ورکړی، او د بریر په یوه اوچته غرییزه ساحه کې شاوخوا 2500 وزې تښتولې وې. دا راز د 2011 میلادي کال د اګست پر 23 هم د افغان لوري نه په ارندو امنیتي پوستا د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 2 پاکستانی سرتیري وژل شوي ول. خو د بمبوریت سیمې د ویلج کونسل چیرمین خلیل الرحمن د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې دا د دوی لپاره څه نوې پیښه نه وه.
تقریبا 15-17 کلومیټر مخ کې پغړې کې دغه شوې ده، دا چرتا کلی دننه یا چرتا په ټاون دننه یا داسې نه ده. مونږ دا غواړو چې امنی زمونږ علاقې، مونږ پر امن خلک کې وو، هغه طرف نه هم چې هغه خلک ته مونږ داسې کوو چې لکه پبلک څه دغه کړی دی، تاسو ته څه تکلیفونه در کړی دی.
د چترال د بمبوریت سیمې یو شپونکی د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته د سپتمبر په 10 وویل چې دوی د اګست پر 26 د وټکا تنګي د غرونو په سر په سوونو وسلوال طالبان لیدلی ول، او له دوی یې پنیر او دوه ګډان په پیسو واخیستل، او دا پیغام یې ورکړو چې هغه سیمه د دوی په واک کې ده او بیا دې هغه سیمې ته نه ورځي. د دې نه پرته مشال ریډیو ته یو داسې سرکاري سند هم ترلاسه شوی چې په کې د اګست پر 29 په اورسونه او بریر سیمو کې په لویه شمېره د طالب وسلوالو د لیدو ذکر شوی. بلخوا په بمبوریت، اورسونه او بریر کې د میشتا شیخان د قبیلې مشر عبدالمجید قریشي د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته پخلی وکړ چې وسلوالو طالبانو د اګست پر 26 د دوی د قبیلې یو کس زمان ګوجر ته د حکومتي چارواکو لپاره پیغام ورکړی و چې دوی سیمې ته راغلي دي. قریشي زیاته کړه چې دا مهال دوی د سیمې د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
کلاش کمیونټي واقعا خوف دهشتون میں موجود ہے.
دا مهال د کلاش په خلکو کې ډېره ویره خپره ده. کلاشیان مسلمانان نه دي، او د هغوی په نظر طالبان په مذهبي توګه سخت دریځ دي، نو ځکه ویریږي. بل دا چې لموږ سره دا اندېښنه هم ده چې دا ډول پیښې هر کال یا دوه کاله پس په بیا بیا کیږي، نو باید دا لړۍ ختم شي. موږ چترالیان اوس په یوه متفقه لایحه عمل غور کوو چې د دې ډول پیښو مخنیوی وشي. موږ له خلکو سره په رابطه کې یو، او په ورځ دوو کې به په چترال کې د امن جرګه راغواړو.
د شیخان د قبیلې مشر عبدالمجید قریشي زیاته کړه چې د چترال د سیمې جغرافیایي جوړښت د یوې حویلۍ دی، او ګیر چاپیره ترې غرونه دي. حکومت له پکار ده چې د دوی غرونو په لارو امنیت ټینګ کړي، پریپوز او سرحدي ځواکونه ځای پر ځای کړي، نو هله به د دوی د امنیت په اړه اندېښنې ختم شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.
د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ علي وزیر په خلاف په درېمه مقدمه کې ضمانت منظور کړ. عدالت د وزیر ترڅنګ د غورځنګ ځینو نورو بندي غړو ته هم ضمانتونه ورکړل. علي وزیر چې په قومي سملا کې د جنوبي وزیرستان استازیتوب کړی، وکیلانو یې تمه خولې چې هغه به نن له اډیالې زندانه خوشې شي. تفصیل راشد خټک راکوي.
د اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت په 12 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او قومي اسمبلۍ پخوانی غړي علي وزیر ضمانت منظور کړو. عدالت د علي وزیر سره د غورځنګ نورو غړو کامران بادشاه پښتین اولسیار او نورزاده ضمانتونه هم منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اګست اسلام آباد سر نظیر تر نور په سیمه کې د خلکو د جبري نه درکه کولو د ترګرۍ د پیښو د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو او په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یې غړي ونیول شول. په نیول شوو کسانو یوه مقدمه په ترنو تڼکې درج شوې وه، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا او دریمه په برکو تڼکې درج شوې وه. په یوه مقدمه کې ضمانت اخیستلو نه پس به بیا په بله کې نیول کېدل. د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ذوالقرنین حسنات لخوا په 12 ستمبر د دوی ضمانت منظورېدو نه پس د غورځنګ د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل اډوکیټ مشال رادیو ته وویل.
او دا علي وزیر د تانا بارکو چې کوم د ټیرر فاینانسینګ سیکشنز لګېدلې وې مقدمه وه، په هغه کې د علي وزیر ضمانت منظور شو او د علي وزیر د تانا سی ټی ډي او تانا ترنول چې مقدمه وې په هغه کې ضمانتونه لاول سی وو. نو په اسلام آباد کې په علي وزیر چې کوم درې ایف آی آر در شي وو، په درې سره مقدمو کې د علي وزیر ضمانتونه مکمل شول، د درو کار اوس تیارېږي. نو دا به نن ماسپښین پورې اډاله جیل
د ضمانت درخواست اوریدنې په موقع د غورځنګړي عدالت ته نور راوستل شوي او وکیلانو د دوی په غیر موجودګۍ کې دلایل وړاندې کړل. د غورځنګ نور غړي شاه فیصل غازی، فداولا مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فداولا وزیر په جسمانی ریمانډ د ترګرۍ ضد ادارې ته سپارل شوي دي. د علي وزیر او د نورو ملګرو د ضمانت منظورېدو نه پس د حکومت د ارادو په اړه د غورځنګ یو مشر نورالله ترین مشال رادیو ته وویل.
فلحال خود علی خان وزیر یزمر د ملګرو پس نور پس داسی اف آی آرونه ښکارا نه دی خبرته د پاکستان ګورنمنټ دی، پولیس دی، عدلیه ده، د دا بروسه یې نسته. کس نن علی وزیر پس د رمنډې اوس یا د ابینندن اف آی آر راپورته کوي هم په دې کې څه ناممکنه خبره نه ده.
په ترنول کې د 13 مکس د جلسې نه پس د حکومت لخوا د غورځنګ په مشرانو او غړو د رشوه مقدمو کې په دوی په قانونو توګه د خلکو راغونډولو، قانون عملي کوونکو ادارو حملو کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو الزامونه لګول شوي دي. د غورځنګ مشران او غړي دا تورونه ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول جرم نه دی او د ملک په آئین او قانون کې اجازت شته. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د تورخم لارې د پرانستلو لپاره د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازو ترمنځ شویو پرونی خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لار نن پر شپږمه ورځ هم د هر قسمه تګ راتګ او تجارت لپاره بند ده. د تورخم لار تر هغه وروسته تړل شوی چې د سپتمبر پر شپږمه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ پر همدې پوله نښته وشوه. پاکستاني او چارواکو تور پورې کړی چې د افغان طالبانو یو پوسته جوړوله، خو په کابل کې د طالبانو حکومت ویلي چې دا پوسته نوې نه وه بلکې د زړې هغې بیا رغونه کېدله چې پاکستاني او پوځیانو ډزې ورباندې کړې دي. په همدې حال کې په تورخم بند پاتې خلک او د لویو لارو لاریو ډرایوران د لارې خلاصولو غوښتنه کوي. وایي چې دواړه خواوې باید خپل مذاکرات جاري وساتي. فرهاد شنوار معلومات راکوي.
د خیبر یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د سپتمبر په 10 نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم صفري نقطه کې یو غونډه وشوه چې په هغه کې د تورخم دروازې خلاصولو او افغان لوري ته د پوستې جوړولو لوجې راپورته شوی کشاله باندې بحث وشو. دوی ویل چې په دې غونډه کې د پاکستان لخوا د ملیشی خیبر رائفل ځواک کمانډنټ کرنل آصف کیانی، لیفټیننټ کرنل آصف مشتبه، لیفټیننټ کرنل زین العابدین او افغان طالبانو لخوا د تورخم کمیسار کاری اسمت الله او د سرحد امنیت مسؤول کاری میراج الدین سره د خپلو نورو واکمنو ګډون وکړ. په دې غونډه کې لا حتمی پریکړه نه شوې چې دا تورخم دروازه به کله خلاصېږي. د تورخم دروازه دروازه نن په شپږم ورځ هم تړلې پرته ده او د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي مسافر او ناروغان په دې انتظار دي چې افغانستان ته واوړي. یو افغان ناروغ ذبیح الله پیښور ته د علاج لپاره راغلی او دی وایي چې په تورخم د تګ راتګ په وخت سخت کړاو سره مخ کیږي.
ته وایي بیرته ځای ته افغانستان کې علاج کیږي؟ اول ته کیږي نه چې موږ دلته راځو، چې هلته علاج وشي موږ دلته څه کوو چې راځو؟ درې شپې موږ په ډاک کې تیر کړی، نو بیا مشکلات زیات دي، ډېر زیات دي افغانانو لپاره.
سحر گل خان د پیښور او تورخم ترمنز ایمبولانس گاډی چلوي او د وای د تورخم بندیدو سره د دوی کار هم ودرېدلای.
کول دز دز شوه د زمون گاډی تلیمو، دو درې گاډی تلیو، چا مړی وړو، چا مریضان وړو، غوی چې کم دی واپس را لسوګل تک سټوزو کې پر دیو زیات چې کم دی کم نه مړی وړو دغه کېدل نه په خر لا سو باندې وړي د پړه چنار باندې وړي، نو مریضانو سم تک سټوزو ټوله ډکی دي او د بارډر لا پته نه لګی، نو نو تاوان خدا غلی چې بس اډیم پی ورکو خروس کوم او بلاړی نو سنیش دی، نو نو مونږ خو چې کولاو شي مونږ غواړم د لارم نس دی دا او د غم در فیدم پکې ډیره ده.
تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادلې نه پس تړل شوی. افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوسټه جوړول او د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل چې دا به نه جوړوي، نو دینه دا لنجه جوړه شوه او د ډزو د تبادلې له وجې یو بل ته مرګ ژوبله واړوله. د تورخم کسټم هاوس لخوا ترلاسه شو معلوماتو تر مخه هلته د ګاډو کتلو لپاره سکینر یو ځل بیا فعال کړل شوی او د دغه کسټم هاوس عمله تیار ده چې کلیرنګ عمل شروع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د بلوچستان حکومت ادا کړی چې په پشین او کلا عبدالله کې د نشئی موادو جوړولو کارخانه ورانې کړې دي او ګڼ قاچاقبران یې نیولي. چارواکو زیاته کړې نیول شوي اکثره کسان افغانان دي. حکومت وایي د دې عملیاتو پر وخت ورته رقم رقم نشئی توکي هم په لاس ورغلي دي. د بلوچستان د حکومتي چارواکو په خبره دا صوبه د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته د نشئی موادو د قاچاق یوه مهمه او لویه لار ده. تفصیل نیاز علي راکوي.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزئی د ستمبر په لسمه په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال وویل د بلوچستان په قلعه عبدالله او پشین سیمو کې د نشئی توکو د جوړونکو پر ضد انټی نارکوټکس فورس این ایف او امنیتی ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په ګډه عملیات کړي دي او په دې عملیاتو کې یولس کیلوګرامه چرس، دوه نوي کیلوګرامه ایفیډین او شپاړس کیلوګرامه آیس د قاچاقبرانو نه ترلاسه شوي دي. نوموړي د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه کړي د عملیاتو په وخت کې شپېته تن افغانان نیولي دي چې د نشئی توکو جوړولو او په قاچاق کې ککړ دي.
دا کوم اپریشن چې سوي دي دا په تیرو پنځو کالو کې اول ځل دومره غټ اپریشن سوي دي او د دې په نتیجه کې ډېر په لویه پیمانه باندې د سکین کارخانې او فابریکې وې د لمنځه تللې دي. شین د خلکو جرګه او د هغو پر اپیل باندې انټرونشن سوي دي. شپېته افغان کډوال دي چې د هغو نمونه اخیستل سوي دي، پر هغو باندې فایرونه سوي دي، چې د هغو پر مخامخ په دې کې او داخلاف روانه ده.
جان چکزئی زیاته کړي په عملیاتو کې اویا جریبه ځمکه د نشئی توکو د کښ ختمولو سره په سیمه کې اته څلوېښت د نشئی توکو کارخانه نړولې دي. بلخوا ځایي خلک وایي د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د نشئی توکو کارول ډېر زیات شوي دي او زیاتره ځوانان پرې اخته دي. د پشین سیمې یو اوسیدونکي فاروق خان اچکزئی مشال ریډیو ته ویلي باید چې د حکومت دغه عملیات د تیر په څیر وختي نه وي او نشئی توکو یې په هر ډول ختم کړل شي.
پښتني سیمه په منشیاتو کې راګیر ده، د منشیاتو اډې دي په هر کلی کې، په هر غلی کې د منشیاتو اډې خلاص شوي دي.
په کوټه کې خبريال سید علي شابیا وای په قلعه عبدالله او پشین په یادو سیمو کې د اوږدې مودې راهسې د نشئی توکو جوړولو کار روانو.
دا له ډېر وخت یې زه به دا وایم چې د دیرسو کلو څخه دا فیکټري سی دي هغه دلته اپریټ کول. دا د دې ځای څخه بیا تر کوټه ښار، د پاکستان نور ښارونه او بیا بارني هیوادو ته هغو ته هم د دې سپلای کېدل. دا به پر روان شپو کې معلوم سي چې آیا ګورنمنت بالکل دا فیصله کړې ده چې دا د منشیاتو فیکټریز په دې ټوله علاقه کې ختمول غواړي که څه علاقې بیا څه ختموي.
په پاکستان کې امنیتي ځواکونو وخت په وخت په لوی مقدار کې د نشئی توکو د نیولو دا وکړي ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
القاعده تر هغه ډلې د 2001 زیږدیز د سپتمبر پر یولسم د امریکا په نیویارک ښار حمله کړې چې پکې تر 3000 زیات امریکایان وژل شوي ول. په ځواب کې امریکا په دې ویلو سره چې د افغانستان طالب واکمنانو القاعده او د دې ډلې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې، د همیات کال په اکتوبر کې پر افغانستان برید وکړ او د طالبان حکومت یې ړنګ کړ. خو امریکایانو بن لادن په 2001 زیږدیز کې د پاکستان په بټ آباد ښار کې په پټو عملیاتو کې وواژه. امریکایي ځواکونه د 2001 زیږدیز په اګست میاشت کې له افغانستانه ووتل چې له وجې طالبان بیا پر کابل واکمن شول. آیا دومره کلونه وروسته القاعده او نورې دنډیوالې ترهګرۍ ډلې ختمې شوې؟ او یا دا چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا جګړه بریالۍ وه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د نوریاس نوري دا رپورټ اورو.
امریکایي متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغه جګړې د پای ته رسولو چارې سمبالولې، په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د په خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ یا سن کم دغه پخواني قومندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړي. د جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیما د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل، او د همدې میاشتې په 16مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2001 کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه، بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 11مې د حملې اصلي ترا د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2020 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي: له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې القاعده شبکه په رښتیا دومره ځپل شوې چې نور لسیمې امریکا ته ګواښ نشي پېښولی؟ د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي له منځه وړل شوي، خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې.
که چیرې د تروریزم یا تروریستي ګروپونو شتون اوسني حالت ته وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابي 100% کامیابي نه وه. اوس هم د تروریزم او تروریستي ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دي.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، آیا کولی شي له دې هېواد یا سیمې څخه د تروریستي احتمالي ګواښ مخه ونیسي؟ ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2001 کال نه دی، او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې، اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تیرې زمري میاشتې په لومړیو کې په یوه څېړنیز راپور کې ویلي و چې القاعده شبکه تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده، او د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ په ځینو دولتي ادارو کې هم نفوذ کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دغه راپور له حقیقته لرې بللی، او ویلي و چې حکومت القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه لري. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
د نوریاس نوری رپورټ اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. د خیبر پختونخوا د ژغورنې اداره یو یو دوه دوایي د پیښور پر ورسک روډ په 14 کې د اف سي ځواک یو سرتیری وژل شوی، او د وو سرتیرو په ګډون 10 نور کسان ژوبل دي. د پاکستاني او طالبانو بیا مشال لوته پاستولي او پیغام کې د دې پیښې ذمہواري منلې او زیاته کړې ده چې د اف سي ځواک ګاډي د سړک ګاډي په سړک په غاړه کې خخ یو بم په ذریعہ یا په وسیله په نخښه کړې ده. او هم دې اداري یعنی ریسکیو یو دوه دوه بیا په بل بیان کې ویلي چې د کوس کوستان په شولګر سیمه کې د مسافرو یو بس کندې ته لوېدلې چې په دغه پیښه کې یو کس وژل شوی او درې څلوېښت نور ژوبل دي. بیان زیاتوي چې دا پیښه نن سهار پنځه بجې هغه مهال شوې چې د نکټو کمپنۍ د مسافرو یو بس په کراکورم هائی وے د ګلګت نه اسلام آباد ته پر لارو. دا بیان کې همدارز ویل شوی چې سخت ژوبل کسان د بټباد او کوستان روغتونونو ته د درملنې لپاره وړل شوی دي. د پاکستان پوز ادا کړی چې په چترال کې تریک طالبان پاکستان و وسلوال وجلی دي. د پوز دا ماړي کوسانګې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې هم پرون په ارسون سیمه کې شو تازه نښتو کې شپږ وسلوال سخت زخمیان شوي هم دي. خو تحریک طالبان پاکستان بیا رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ادا کړی چې په ارسون کې د پاکستانی پوسټ پر یو کیمپ د میزایلي بریت کړی دی او درې پوسټ پاکستان پوسټ درې پوسټې نیولې دي. په آزاد ډول د دې دواړو غاړو د ادعاو تصدیق نشي کېدی. د بلوچستان حکومت ویلي شپېته افغانان د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولې دي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد تکزی پرون مشال لړو ته وویل چې دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په کلا عبدالله او پشین کې نیول شوي دي. او امریکا په پاکستان کې د ټکنالوژۍ د ودې او سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د څلور څلوېښت میلیون ډالرو د سرمایه کارۍ اعلان کړی دی. د امریکا پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د سپتمبر پر لسمه یعنی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې اړه د امریکایي او پاکستان د ځینو کمپنیانو د چارواکو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شوی دی. اوس پر اوریدونکو د دې اونۍ د مشال ریډوي مجله خبرونه وړاندې کو. په خبرونه کې نن تاسو د سیمې له شاعر وهمي اورگزی سره د نجیب عامر خبرې اوري او دا به هم اوري چې د وهمي یو تازه شعري ټولګه هم چاپ شوې ده.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما د مشال رادیوي مجلې په یو تازه غنه کې ستاسو هرکلی کوم. دا اونیر سره په خبرونه کې خغلې وهمي او رگزی سپ ملمد د دوی تازه تازه د شاعرۍ مجموعه چاپ شوې ده. نو په دې حواله او دغه د شاعرۍ په اړه باغوی سره خبرې کوو. غوی له پیښور نه سره د واتس اپ تلاري ملګری شوی وهمي او رگزی سپ ستړي مشه خپل پروگرام دی او په سر کې خو مبارکي قبوله کوي چې ستاسو د شاعرۍ لومړی مجموعه له خیره چاپ شوه. نو د دې کتاب په اړه په سر کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، نوم یې څه دی، څومره صفحې دي او څه څه دي پکې؟
دا امیر صاحب دا شعري مجموعه ده. د دې نامه ده دیوالونه.
دیوالونه ښه.
دا منگل کتاب پورن چاپ شوی ده. یو سال دوش پیت صفحه لري. هم دا ډول دا دریو برخو مشتمل مجموعه ده. دا یو شمیر غزلونه دی اولنی برخه، دویم برخه کې آزاد نظمونه دي، اخیرانه برخه کې داسې مختصر غونډې کتاب.
صحیح.
او فردیاتم شته په دې مجموعه.
وهمي او رگزی سپ په کتاب لیکل چا کړی؟
په کتاب باندې لیکل نشته. لیکل ځکه ما مناسب نه ګڼل، چې لکه په لیکلو باندې چا نه ښه شاعر یا ادیب نه شي جوړېدلی. نو ما دا خبره دا فیصله ولسته پرېښې ده. بس که هغوی خوښه کړه، هغوی ما ته به کم نظر ګوري، نو دا فیصله به ولس کوي، لوستونکي به کوي. نو په دې غرض ما مناسب نه ګڼل چې زه چانه لیکل راواخلم په خپل شعري مجموعه.
نور خلک خو لیکي، نور شاعران خلکو ته ورځي وایي زما په کتاب لیکلو کې، نو تاسو دا روایت مات کا.
نو ما په ما خبره وکړه کنه، چې لکه زه وایم چې دا دنیا ډېره داسې عجیبه غوندې شکل اختیار کړو، زه وایم چې دې روایتونه به راتېر شو. نو ځکه ما خپل لیکل مناسب هم نه غوښته، او بل بیا کتاب غټېږي، نو بیا خلکو سره دومره وخت نشته چې لکه هغه کتاب څوک ولولي کنه. نو ما ځکه داسې مختصر غوندې انتخاب شوی دی په دې شعري مجموعه کې. نو ما دا په کومو صفو کې چاپ شي، نو کیدای شي به خلک وګوري وایول ولی
تاسو پخپل هم سسری ز پخپل الفاظو کې لیکل د کنه بس مستقیما شاعری شروع کی
دا خدا سیدا امیر سیب زه خبره در کوم ته دا زما یو ملګری او بریالي سیب زه د دې ملګری مې د اوسم اغیره ته انتخاب هم کړی دی د املا سمونه را ته کړی دی کمپوز کړی دی را ته پروفریدنګ هم را ته کړی دی نو بیا ماته ویل چې دا یو دوه خبره کتم لیکل سی نو بیا صرف درې جملې لیکل په دې باندې شوې دي زما د طرفه دا یو دوه ټکو د سرحد لاندې نو په هغه کې دا لیکلي دي عموما د هر شاعر خپله شعري خوښه وي او اولاد یې ګڼي خو ولې خپله شعري زما چېرته هم نه ده خوښه شوې نه مې چېرته خوښېږي او نه مې چېرته د چاپ کولو هڅه کړې ده او له دغې وجې زما ډېر شی شعري ځای شوې هم ده دا ټوله د ملګرو مینه او غوښتنه ده
ستاسو خپل شاعری ولې نه خوښیږي و همیسه
نو ما داسې په لګاتار توګه شاعری کړم نه دا کنه چې لکه ما ورته کار ویلی چې لکه زه بخامخا بس غزل به لیکم نظم به لیکم یا به کتاب یا خپل شعرونه کنه نو ما شعری خوند پرېښي د شعر او شعر نه خوند اخلم بس کلم ما ته راغلی د خپل به لګه غونډې خوري ورپورې ما کړی د بس دې تر کې سره ما شعر او شعری ما نه تخلیک شوی ده لسی په مستقله توګه هاته مور بس نه ده کوي
لکه تاسو چې خوان داخله ده دینه مطلب دا چې تاسو یو سیس خوخي غلبه ته خوان داخله کنه
نو بس د سې موضوع مخه شي بس بیا ځم پکې خوان واخله ما کنه نو د سې خوان داخله ما شعر نه او نور بیا زه د سې شعران ملګری شته چې هغه مل ولا ما او ادب خوده پسندیده توګه مطالعه کوم خو لکه خپل شعری د خپل تخلیک د پاره مې د سې په مستقله توګه نه خوخيږي چې لکه زه بار بار شعر لیکم کنه نو چې کله مې طبیعت داسې جوړ شوی دی هغې نه بعد مې بیا لیکل کړی دی
صحیح نو چې ستا خپل شعر نه خوښېږي بیا خو به د نورو شاعرانو شاعري هم نه خوښېږي
نه د نورو مې خوښېږي د نورو مې خوښېږي
نو دې دپاره چې مونږ هم ستا د شاعرۍ نه خوند واخلو مرکه خو به روانې دا پروګرام کې لا ډېر وخت دی نو یو سره ته واوروه وهمي صاحب چې خوند ترې واخلو د اورېدونکي هم ستاسو له شاعرۍ نه ګټه واخلي خوند به هم ترې واخلي نو څه ورته اوروئ
نو کتا سورانه غزل غواړي غزل به درته واورم که نظمونه رانه غواړي نظمونه به درته واورم
نو اوس که غزل اوروي غزل خدای روسته به یو نظم واورو بیا به یو غزل واورو د څه خدای
بالکل مخ واخله دا یو غزل دی امیر صاحب هغه څه بده ډول دی زندگی تابوت کې بند هو غانا زندگی تابوت کې بند هو غانا تنهایی د قبر کند هو غانا وخت میده میده پټک ټک اړوي وخت میده میده پټک ټک اړوي د ګړې سنه هم ژوند او غنا حافظه خپل ډېرې کې د هر یاد حافظه خپل ډېرې کې د هر یاد یادګیرنه قلم بند او غنا یو وجود کې دو روحونه زوت یو وجود کې دور ہونا زوت یو چادر کے دو پیوند او گنا ہمدردی لفظ د خوار بحث موضوع ہمدردی لفظ د خوار بحث موضوع دا موضوع زخت پسند او گنا پو حسدا دراتلون کی بنیادم پو حسدا دراتلون کی بنیادم لکستر گدن مر برند او گنا شاعری یوا تحفه د خدایندی شاعری یوا تحفه د خدایندی د تحفه په یو څو چند وګڼه د چهرو رس پړدل اور د چهرو رس پړدل اور د چهرو د زیرکو خلکو تند وګڼه یو معشوق ژوند راغلی دی تازه یو معشوق ژوند راغلی دی تازه یو عاشق تله لژوند او غنا دغه زمکه به وزر مرغې هم دغه زمکه به وزر مرغې هم د اسمان پنجره کې بند او غنا امیر صاحب د غزل مقتدا کپزړه او ذهن ستړې مې وهمي کپزړه او ذهن ستړې مې وهمي حوصله مې سربلند او غنا ډېر مننه نومینه
ډیره مننه وهمي او رغزه صاحب سمره خيسته غزل او عموما په غزل کې شاعران چوي نو په پنځو شعرونو یا زیات نه زیات په وو شعرونو ځان خلاص کی او تاسو ماشاءالله خو غت غزل او هر شعر د بل نه خوندور او قافیه ردیف هر څه د الفاظ او غزخيره در سره ډیره زیاته و د سمره شعرونو په دې غزل کې
دا امیر صاحب ته د زیاتو شعرونو خبره وکړه کنه نو ما وختي خپل خبرو کې دا وی چې لکه ما شعری خوند ته پرې خېز زه خپل شعری شعرین خوند اخلم نو دسی غزل یې مشته چې هغه په پنځو شعرونو کې را باندې دي دسی یې مشته چې هغه په وو کې په اتو کې لسو کې دولسو کې پنځه لسو کې کنه لکه څومره پورې بزلې کل کولای شم بس هغه پورې بیا ما لیکلې دي
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو مجله او زنه چې بامیر درته وړاندې کوم او ملمه می وهمی او رگزه صاحب دے تازه تازه شیری مجموعه د دیوالونه پنوم چاپ شوی دا او د کومې سیمې دے د پخپل او رگزه خود دمر مونږ پویګو د کلی چم مالت او د نورو معلومات پاړه وهمی صاحب ته ما یک ور کوم وهمی صاحب زمونږ اوریدونکو سره لګ دغه معلومات هم کا شریکه
نو امیر صاحب زمان نوم خو تا یاد کړو خپل اوریدونکو ته زه د ټل سیمې سره تعلق ساتم د پښتونخوا جنوبي سیمه کې غده مشته سیمه ده مشته علاقه ده دغې
اوسېدونکو صحیح او رگزه صاحب د کومو ادبي جرګو سره ناسته پاسته لرئ یا غړي یې
په ابتدایي وختونو کې خو زه د خپل ټل سیمې زموږ یو تنظیم د پښتو ادبي چمانټل د هغې غړی پاتې شوی یم بیا هم دا ډول یو بله ټولنه د دریاب ادبي غورځنګ هغوی سره پاتې شوی یم دې نه علاوه د پښتنو مرکه پښتونخوا دا صوبایي ټولنه ده د دې غړی یم اوسم دا زما تنظیمونو دغه داسې لکه دې کې پاتې شوی یم
صحیح او وهمي صاحب ځینې خلک وي چې ځینې شاعران په دې نظر دي چې شاعري چې په کومه زمانه کې وشي وایي په هماغه زمانه کې باید خلکو ته ورسي مثلا که یو سړی پنځه کلن دی او هغه وخت کې خپله شعري مجموعه چاپ کړي نو ښایي ځینې بیا په دې نظر دي چې بیا وروسته د شاعر هغه ذهن کې پختګي راځي نو وایي چې بیا هغه زړه شاعري ورته قسم معیاري وي خو د معیار مطابق نه ښکاري خامه ښکاري ورته نو وایي چې لږ انتظار کول پکارې ستاسو نظر څه دی سړی باید په کومه زمانه کې خپله شاعري اوریدونکو ته یا کتونکو ته یا لوستونکو ته وړاندې کړي
امیر صاحب زه خو صرف د دې خبرې قایل یم چې د شعرۍ عمر یې زیات وي که نه پنځه لسو کالونه تر شلو کالو پورې د شعرۍ عمر وي نو بیا دې چاپ کړي هغه یې بیا جوګه وي که نه نو نور دا خبره هم ټیک ده چې لکه شعري وخت سره ختمیږي بس هغه چې انصاف ورسره نه کوي بیا خو خود به خود ختمه شي کنه او زما د سوچ مطابق لکه د شعري عمر چې پنځه لسو نه واخلې شلو پورې وي نو بیا د سړی حقدار وي چې هغه د کتاب چاپ
مهمي صاحب لکه تاسو کله کله په خپلې زړې شاعرۍ باندې دوباره ورګرځئ لکه مثلا پخوا مو یو غزل لیکلې لس پنځلس کاله مخکې یادې نه کم او زیات ګورئ له سره پکې څه اصلاحات راولئ څه خیالونه بدلوئ که نه چې څه لیکل شوي بس هغه لیکل شوي
نو امیر صاحب هغه شعري خو ما سره په ریکارډ موجود هم نه ده لکه نشته که نه زه خو په خپله د مقدار نه د معیار قایل یم نو زړه په خو ابتدایي وختونو شعري هغه خو دومره په معیار نه وي پوره نو هغه ما سره په ریکارډ غزلونه نظمونه خو پرېږده چې یو شعر هم راسره نشته
صحیح وامی اورگزه صاحب دا شاعران چې وی دی باره کې ویل کیږي چې دوی داسې مستغنی خلک نو دوی دومره پروا نه کوي یاد شیر ډیر خسته غزل ولي کې خدا غ خسته غزل د ساتلو لپاره داسې تنظیم نه کوي هغه ډیره شاعري ستاسو په شمول زما په شمول د ډیرو ملګرو نه به دا شاعري ورکه شوی نو ستاسو په خیال څه کول پکار دی اوس خو ډیجیټل زمانه ده که سړی شعر لیکي نو په بیلابیلو طریقو باندې محفوظ هم ساتل کېدی شي تاسو به څه مشوره ورکوئ ټولو شاعرانو ته اول ځان ته بیا نورو ته چې څنګه خپله شاعري خوندي وساتي
نو زه به حواله کې خپل ځان راواخلم امیر صاحب ما له خپله ډېر څه شعري ځای شوي ده ورکه شوې ده اوس دا یوه د فیسبوک آیډي مې وه هغه بلاک شوه هغې کې رانه ډېر څه شعري ځای شوه نو شاعران ادیبان خاص کر شاعران دا خو لکه ډېر کوشش کوي ډېرو ستونزو نه راتېرېږي د تخلیق دپاره خو بیا هم لکه هغه شعري محفوظ نه شي ساتلی نو ما خو اوله کې درته خپل ځان راوړو خو زه وایم چې دا دې وساتلی شي که نه لکه دا خو
خدای هندی تحفه ده لکه دیدی قدر په کار ده کنه دا دې محفوظ وساتلی شي.
صحیح. او تاسو نو به یو بل شعر هم اورو نو ستاسو خوښه ده که اوس نظم اوروئ نو نظم به اورو وهمې ورکزی سي.
نو زه به داسې وکړم چې دا زما نظمونه ډېر داسې مختصر جملې نظمونه وي. دا به یو څو در سره شریک کړم.
مهرباني.
ستاسوي دا یو نظم دی د دې نامه ده ټالونه. نمر پکنډا ولاړو اسمان صفا ستره و باران رخکې غوندې و د بوډۍ ټال کې ساس و ړنګ ړنګ ټالونه خوړل. دا ډول یو بل نظم دی د دې نامه ده باران. د باران زړه راډکو ډېر که سترګو ته دسمال و د وریځ نیولی اخیر هم و جوړېدو اوښکه اوښکه ساسکه ساسکه زمکه کاسې ته دې نری نری راوسڅېدو. دا داسې یو بل نظم در سره شریکوم عامر صاحب. دا یو نظم دی د دې نامه ده کاڼي. کاڼي تلی نه شي بې لاس و بې پښو دي ګنی زړونه خو یې غواړي چې وی تللی. مونږ خو هسې هم مزل کوو لګیا یو خپل منزل ته ور نږدې یو خوا و شا یو ځئ چې کاڼي هم لاسونو کې را واخلو او بس صرف اوبو ته ور گذار کړو د اوبو جریان کې دوی به هم روان شي. مننه.
وهمي صاحب ستاسو دا نظمونه څه مختلف غوندې را ته ښکاره شول نو دا راته ووایئ چې تاسې روایتي نظمونه نه لیکئ که دا پخپله درنه جدت پکې راځي او په نوي طرز کې دا نظمونه لیکئ؟
نو د تا خبره وکړه د کوم نظمونه به چې ما لیده پښتو ادب کې ما ډېر لوستي دي روایتي نظمونه داسې روایتي شان به راته ښکارېده. نو ما کوشش کول ما داسې نوي غوندې موضوعات راوړم نو د خپل وس مطابق مو بس دا کوشش کړی دی. بهرحال بار چا چې نظمونه لیکلي دي ښه لیکلي دي خو ما به داسې یوه منفرد غوندې لار پکې اختیار کړه. اوس نه پوهېږم چې دا به څومره پورې ښه وي څومره پورې به مناسبه وي ولس به یې خوښ کړي لوستونکي به یې خوښ کړي او که نه.
زما خو خوښ شول او ستاسو غزل هم مخکې چې تاسو واوره او ډېر ښایسته و. دا نظمونه دي واړه واړه دي خو وایي روپۍ وړه ده په تول پوره ده او ډېره مفهوم نه ډک نظمونه دي. الله پاک دې همت تر کړي چې همداسې د پښتو ژبې د سینګار لپاره کار کوئ. نو دغه ټوله شاعري وه چې تاسو په دیوالونه مجموعه کې چاپ کړه که نوره شاعري هم در سره پاتې ده؟
نه ډېر شعرانه پاتې شوه. دا ما خپلو خبرو کې وختي خبره وکړه د دې انتخاب راته بریالي سوزي وکړو هغه راته کمپوز هم وکړو نو ډېره شعري پاتې ده.
نو هغه پاتې شاعري پاتې شوه که به بیا چاپ کوئ که نه بس هغه مو بس پرېخوه؟
نو هغه به ګورو که نه وخت به ګورو که داسې مناسب نو بیا به چاپ او ګنې به پاتې.
ستاسو په خیال خپله انتخاب کول په کار وي د مجموعې د چاپ کېدو پر مهال د خپلې شاعرۍ کوم ملګرو نه پکې سړی کومک وغواړي؟
اول خو خپله په کار وي چې لکه یو شاعر د انتخاب د خپلې شاعرۍ دپاره خو خپله وکړي که نه. او دې نه علاوه که داسې مخلص غوندې قابل غوندې ملګری وي نو بیا دې هغې ته وسپاري.
او وهمي صاحب سړی هر وخت شاعري کولی شي که نه؟ داسې وخت هم راځي چې سوکړه پې راځي او سړی بیا نشي شاعري کولی. تاسو باندې هم داسې وخت کله راغلی چې تر ډېره وخته پر مو شاعري نه یې کړې او فکر مو کړی چې لکه چې شاعري رانه لاړله او بس دا کیسه ختمه شوه؟
امیر صاحب خلک خو تکړه دي که نه. هغوی خو موږ د فیسبوک په بڼه باندې ګورو لکه لګاتاره شاعري کوي که نه. خو زه خو په خپله نشم کولی. زه خو کله نه کله غزل ولیکم یا نظم یا داسې فرد شعر یا کتاب وغیره نو زه نشم کولی په مستقله توګه شعري زه په خپله نشم کولی.
صحیح. تاسو ګڼئ چې شاعرۍ دپاره باید خواري وکړل شي که دا خدایي داد دی وهمي صاحب؟
نو خدایندي تحفه هم ده خو لکه خواري هم لازمي ده که نه. لکه دې دپاره خو خواري به هم کوي که نه. لکه دومره زده کړې در سره وي
صحیح. او دی ادبی جرګو ته تګ را تګ او د نورو ملګرو شاعرانو سره ناسته پاسته او د شاعرانه ماحول برابرول دا په شاعرۍ باندې یا د شعر په دغه کې چې سړی باندې الهام ورېږي دې باندې څومره تاثیر لري؟
نو په ادبي بنډارونو کې ناسته پاسته کول دا خو سړی ته تحریک ورکوي که نه. سړی متحرک ساتي. نو زما د خیال مطابق زه خوایم چې دا ښه خبره ده، لکه په ادبي بنډارونو کې دي یو شاعر ادیب نسته پسته کوي.
نو وهمي صاحب مونږ ته یو بل غزل اورولی شئ د خپرونې په دې برخه کې؟
بالکل، دا یو کلام به در سره شریک کړم، رومانی شانته کلام دی که داسې لږ وخت راکړي چې دا زه دغلته راواړوم. امیر صاحب
بالکل. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رډیوي مجله اورئ. د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې شوي، خو وهمي اورکزي صاحب نه د هغوی یو رومانوي غزل اورو. تاسو هم واورئ، خوند ترې واخلئ او بیا راته ولیکئ چې دا شعر ستاسو څومره خوښ شو. تاسو تل کولی شئ د مشال رادیوي مجلې په اړه خپل نظر موږ سره شریک کړئ. زموږ په واټساپ شمیره باندې 00 4 3 3 4 9 باندې اورګزې صاحب مهرباني.
عامر صاحب، د غزل مطلب ده په دې ډول ده: تګین مر پر سوي لوي تند ماتوله، تګین مر پر سوي لوي تند ماتوله، ساس کی ساس کی پرخه د گل د پانو څخله، زمکی باندې یو ګیلاس تیزاب واوریدلی، زمکی باندې یو ګیلاس تیزاب واوریدلی، زګی راوتو د خولې جوسه خوټ کېدله، هلته چې سلی په نالیدونکو پخو براغله، هلته چې سلی په نالیدونکو پخو براغله، بند دروازه به زنځیر ولې ټکوله، زواک چې درڼا بو د خلا په میدان خور شو، زواک چې د رڼا بو د خلا په میدان خور شو، زر زر به تیارې خپل لمن را غونډوله، شګې د دریاب په کنارې ناستې وې اورې، شګې د دریاب په کنارې ناستې وې اورې، هسې د موجونو تماشا به یې کوله، ژبې به نری نری وزر وراغوستل نو، ژبې به نری نری وزر وراغوستل نو، تلل به کسا لکه مرغی به الوتله، وګرمه سینه یخې هوا ته یې نیولې، وګرمه سینه یخې هوا ته یې نیولې، اوښکه د تیرو باڼو زنګو کې زنګېدله، غم لکه د ونې په یوه پخه نن ولاړو، غم لکه د ونې په یوه پخه نن ولاړو، زغمه کاڼي زړه کې اراده یې وابدله، نن یو نجومی اسمان کې خخ سترګې بوخت وو، نن یو نجومی اسمان کې خخ سترګې بوخت وو، تتو غونت ستورو ته ګوته وګدوله، ما ته خپل ضمیر په مخ تپېړه ورا کړي. امیر صاحب، دا د غزل مقصد ده: ما ته خپل ضمیر په مخ تپېړه ورا کړي، تللم به وهمي ورانه لار به ورکېدله.
ډیره مننه. له مطلې تر مقطې او منځ کې دا ټوله شاعري ډیره خوږه ده او ډیره ښایسته او منفرده شاعري ده. دا د وهمي اورکزي صاحب شاعري ده، او د دې شاعرۍ زیاتره برخه تاسو په دیوالونه نومې شعري مجموعه کې لوستلی شئ چې دا مجموعه تازه تازه چاپ شوې ده پښتونخوا کې له خو کتابخانونو تاسو ترلاسه کولی شئ. وهمي اورکزي صاحب، کور مو ودان، ژوندي اوسئ. ستاسو خبرې ډیرې خوندورې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. کور مو ودان، ډیره مننه چې برخه مو را سره واخیسته او زمونږ اوریدونکو ته مو خپل شاعری واوروله.
مننه امیر صاحب، ډیره زیاته مننه. زه خپل مرکه کې مو برخه راکړه، خپل پروګرام کې مو برخه راکړه، او زه مو د دې جوګه وګڼله، خپل اوریدونکو ته مخامخ کړم. الله دې خوشاله وره. ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږوي، او که تاسو هم غواړئ چې تاسو په خپله شاعري کوئ او غواړئ چې په دې خپرونه کې مو میلمه کو، یا ستاسو په سیمه کې څوک ادیب وي، شاعر وي، هغوی غواړي چې په دې خپرونه کې موږ میلمانه کو، یا ستاسو د ادبي جرګو رپورټونه شامل کو، نو مخکې ما د واټساپ شمیره درکړه، بیا هم درکوم: 00 4 3 3 4 3 4 3 4 9. په دې شمیره را سره اړیکه ونیسئ، زه بیا بېرته در سره رابطه کوم او تاسو هم په دې خپرونه کې میلمانه کوم. له همدې سره نجیب عامر ته اجازه ورکړئ، تر بلې اونۍ پورې د خدای پامان.
Sangrava, what the torpedo, 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 what